نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. سورة النور آية 1-3. سورة النور ډېر ښکلې سورت دی چې نن موږ شروع کوو. د ټولو نه مخکې د الله تعالی شکر ادا کوو او دا دعا کوو چې یا الله، د دې سورت چې څنګه نوم دی، دغه شان دې الله تعالی زموږ کور هم د نور نه ډک کړي د دې سورت په وجه، ځکه چې په دې کې په کور کې د اوسېدو او په معاشره کې د اوسېدو متعلق احکامات دي. سورة النور مدنی سورت دی. د دې سورت نوم په 15 آیت کې راغلی دی. الله نور السماوات والارض، الله نور دی د اسمانونو او د ځمکې. او دا سورت هغه ښکلی سورت دی چې د دې په باره کې حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلی دي چې خپلو ښځو ته سورة النور وښایئ. دا هغو خط لیږلی و کوفه والو ته. او د هغوی یو بل قول هم دی چې سورة البقره، سورة المائدة، سورة النساء، سورة الحج او د سورة النور علم حاصل کړئ، ځکه چې په دې کې فرایض دي، په دې کې هغه خبرې دي چې هغه ستاسو دپاره زده کول ضروري دي، په دې کې د ښځو په باره کې خبرې دي. په دې او سورة الاحزاب کې ځینې خبرې یو شان راغلي دي، ځکه سورة النور ته د سورة الاحزاب خور هم ویلی شي، خو سورة الاحزاب چونکه مخکې نازل شوی و، نو په دې سورت کې ځینې خبرې داسې دي چې د دې سره سورة احزاب مکمل شي. نو ځکه به تاسو کافي داسې خبرې ګورئ چې د هغې تعلق د کور د خبرو سره دی. او دا سورت کله نازل شوی دی؟ چې کله په حضرت عائشه رضی الله عنها باندې منافقینو یو ناپاک تهمت لګولی و، نو الله تعالی د هغې په بارت کې د سورة النور آیتونه نازل کړي وو، او په دې کې بیا ځینې احکامات ورکړي وو چې داسې خبرې په معاشره کې نه وي. د غزوه بنو مستلق نه د واپسۍ په وخت باندې دا تهمت منافقینو په حضرت عائشه رضی الله عنها باندې لګولی و، او د هغې نه پس بیا دا آیتونه نازل شو، ځکه د دې سورت د نازلېدو زمانه 15 یا 16 هجري ویلی شوې ده، او په ځینو ځایونو کې شعبان یعنی شوقدر 15 هجري هم د دې سورت د نازلېدلو زمانه بیانیږي. او په دې کې چې نور احکامات دي، نو دا هغه احکامات دي چې هغه پوره واضح نه دي، نو هغه دا صورت واضح کوي، ښکاره کوي او ټول شکونه یعنی کنفیوژن د بنده ختموي. نو د دې صورت د ویلو سره به ټول شکونه او شبهات ختم شي انشاء الله. او لکه څنګه چې ما تاسو ته وایي چې دا په 15 هجري کې نازل شوی دی، نو تقریبا 18-19 کاله تیر شوي دي د کله نه چې قرآن نازلېدل شروع شوی دی، نو بیا هله دا سورت نازل شو. د دې نه مخکې په حیا باندې ډېرې خبرې شوې دي، لیکن خاص خاص داسې خبرې دي د حجاب په باره کې چې دا اوس نازلې شوې، او تاسو ته به لږ شان اندازه شوي چې دا ډېره ضروري خبره ده چې اوله د انسان ایمان مضبوط شي، او چې بیا دا احکامات راشي نو هغه به یې ومني، بیا به پرې هغه پوه شي، بیا به هغه په اورېدلو سره ومني. او که ایمان مضبوط نه وي، او که په مکی دور کې په اوله ورځ دا احکامات نازل شوی وي، نو بیا د خلکو دپاره دا احکامات منل یعنی قبلول ډېر ګران کار و. همدغه شان کنن د چا ایمان مضبوط نه وي، نو هغوی به ډېرې خبرې شروع کړي چې دا خبره ولې داسې راغلی ده، او دا حکم ولې راغی، او هغه حکم ولې راغی، ځکه چې د هغوی بنیاد مضبوط نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې د خپل امت بنیاد مضبوط کړو، ځکه خو بیا تاسو به دا خبره اورېدلې وي چې کله د پردې متعلق آیتونه نازل شو نو ښځو په هغه وخت باندې خپل تهبندونه وشلول او ځان له ترینه سادرې جوړې کړې. د شپې مالی یو صحابي د کور په چت باندې و، نو هغو کتل چې نن د مدینې په کورونو کې ډېرې رڼاګانې دي چې دا څه وجه ده. نو هغو ته پته ولګېده چې پرون د حجاب یعنی پردې احکامات نازل شوي دي. نو ښځو ځان له صادرونه ګنډل چې د سحر په مونځ کې هغوی جومات ته په صادرونو کې لاړې شي. نو ستاسو څه خیال دی چې دا څنګه داسې زرو شو؟ نو په اصل کې د هغوی ایمانونه ډېر مضبوط وو، او چې کله احکامات راغلل نو هغوی فورا خبره ومنله. او موږ خبره زر ځکه نه منو چې زموږ د ایمان بنیاد مضبوط نه وي، ځکه چې په هر حکم کې موږ خپل عقلونه جنګوو او خبرې جوړوو، او موږ له د یو ځای او بل ځای نه سبحانه په کار وي چې موږ په سو طریقه د احکاماتو منلو نه بچ شو. نو دا صورت داسې دی چې یو کمره ده او په هغې کې رڼا ده، او په هغې کې خلکو ته هر څه صفا په نظر باندې نه راځي، او چې کله تاسو یو غټه بجلۍ ولګوئ نو هر څه په نظر باندې ښکاره شي. نو هم دغه شان الحمدلله موږ د مخکې نه مسلمانان یو، لږه لږه رڼا را سره ده د اسلام، او دا سورت النور د نور په شان زموږ په ژوندونو کې راشي او هر شی رڼا کړي. نو انشاءالله تعالی تاسو به ګورئ چې ستاسو په ذهن کې څه خبره راشي نو هغه به صفا شي. نن به انشاءالله موږ د اولنی آیت نه د دریم آیته پورې وایو. په نننی آیتونو کې به موږ د زنا کولو والو سړو او ښځو په باره کې وایو چې د هغوی دپاره اسلام کوم حد ایښی دی. د حد نه مطلب څه دی؟ چې څه سزا یې ایښی ده هغه به وایو په دې آیتونو کې. دغه شان په بل سبق کې به موږ که څوک په چا باندې تهمت ولګوي نو د هغې څه سزا ده د هغې په باره کې به وایو، او د لعان په باره کې به وایو چې لعان څه ته وایي او د هغې سزا به راته وښیلی شي. او دغه شان په راتلونکي سبقونو کې به مونږ د حضرت عائشه رضی الله عنها په باره کې وایو چې کله منافقینو په هغې باندې تهمت لګولی و. نو دغه بحث به مونږ د یولسم آیت نه واخله د شپږشتم آیته پورې وایو. سورة النور د اولنی آیت نه واخله د دریم آیته پورې. سورة یو عظیم سورت دی. انزلناها نازل کړو مونږ، و فرضناها او فرض کړو مونږ دا. تاسو یو داسې عظیم سورت لوستلو والی چې د هغې په باره کې الله تعالی وفرمایل چې مونږ دا نازل کړو. هسې خو ټول قرآن د الله تعالی له طرف نه نازل شوی دی، نو بیا دلته د دې خبرې د ویلو څه ضرورت دی؟ په اصل کې تاسو ته دا خبره رایادول دي چې یاد وساتئ تاسو چې نن کوم سورت ویلو والی که نه، دا د بل چا د طرف نه نه دی، دا د الله تعالی د طرف نه دی. او دا خبره هم یاد وساتئ، و فرضناها او موږ فرض کړو دا. د فرض کولو مطلب دا دی چې په دې صورت کې کوم احکامات دي د دې پابندي کول او منل موږ فرض کړل. دا احکامات منل ضروری دي. په اصل کې په دې کې به داسې احکامات راځي او الله تعالی ته پته ده چې دنیا ته به څوک څوک راځي او هغوی به څه څه کوي. په دې کې داسې احکامات دي چې کله تاسو مخکې ووایئ نو تاسو به وګورئ چې نن هم ځینې خلک وایي چې ولې دا منل فرض دي، دا خو په قرآن کې نشته. نو چا ووایي چې توحید، منځ، روژه، زکات دا خو د اسلام ارکان دي، په دې کې خو د حجاب یعنی پردې ذکر شته دی نه. نو چې په دې پنځو ارکانو کې پرده نشته نو بیا پرده کول څنګه فرض شوه؟ تاسو ګورئ چې په کوم صورت کې دا حکم راغی نو هغه صورت شروع کیږي څنګه چې فرض کړو مونږ دا. یعنی په دې صورت کې چې څومره احکامات راغلل، کو هغه د حجاب یعنی پردې متعلق وي، یا کو هغه د سزاګانو ورکولو په باره کې وي، او کو هغه د کور مسلې مسایل وي او د نورو خبرو متعلق وي، دا ټول الله تعالی فرض کړو، دا منل ضروری دي. په دې باندې دې څوک هیڅ نه منع نه کوي. څوک دې دا نه وایي چې دا خو هسې ویلې شوي دي، که څوک یې ومني او که ونه مني نو څه فرق نه پرېوځي. که زموږ زړه غواړي نو اوبه یې منو او کزړو منمنی نمونگ بای نمنو نو دا سینه دا تاسو فرض پی جنه کنه لکه څنګه چې منز فرض دی روجه فرض ده هم دا شنده احکامات هم فرض دی او په دې صورت کې به تاسو ډیر زیات احکامات وګورئ نو دلته مونږ ته د احکاماتو اهمیت رایادوي چې دا منل ضروری دی فرض خو ټول قرآن دی په ټول قرآن باندې عمل کول فرض دی لیکن دلته یو ریمایندر راکړی شوی دی یعنی یادګیرنه چې دا احکامات یعنی د الله تعالی حکمونه معمولی مه ګڼئ دا د نورو خلکو د خبرو په شان مه ګڼئ چې په یو غوږ مې واورېده او په بل غوږ مې ووته او مونږ داسې ونه وایو چې زمونږ دا احکامات وایي چې ومنو او که نه مونږ به سوچ وکړو په دې خبره باندې نه او داسې سوچ به هم نه کوئ چې زه کومې وکړل نو ثواب دی او که ومې نه کړل نو څه ګناه پکې نشته نه داسې نه ده دا فرض احکامات دی او د دې په نه کولو باندې بنده ګناهګارېږي وانزلنا فیها او نازل کړو مونږ په دې کې یعنی په دې صورت کې آیات بینات داسې آیاتونه چې هغه بینات دي هغه ښکاره دي په مونږ کې څوک داسې نشي ویلی چې زه په دې باندې نه پوهېږم د صورت په شروع کېدو باندې الله تعالی وفرمایل چې دا آیاتونه بالکل واضح دي ښکاره دي په دې کې هیڅ داسې نه پوهېدو والا خبره نشته او نه پکې څه شک شته داسې هیڅ خبره پکې نشته چې هغه ستاسو په عقل کې نه راځي ټیک ده ولې دا خبرې راغلي دي لعلکم تذکرون ځکه چې تاسو نصیحت حاصل کړئ چې تاسو سبق واخلئ چې تاسو د دې مطابق عمل وکړئ لیکن د دې باوجود د دومره زبردست آیت نه دا سورت شروع کیږي چې تاسو وګورئ چې تاسو به داسې شروع د یو سورت نه وي لیدلي د دې شروع کېدل ډېر بې مثاله دي چې د دې په ویلو سره بنده دا خبره محسوسه کړي چې څو ډېره ضروري او سیریس خبره را روانه ده یعنی څه معمولي خبره نه ده چې د دې شروع داسې ده چې ګوره مونږ نازل کړی دی داسې نه ده چې دا د یو بنده خبره ده چې تاسې په لاپرواهۍ سره واورئ او هیری کړئ ګورئ دا خبرې فرض دي دا صورت مونږ ټولو ته داسې ویل دي چې دا آیت په ذهن کې کیږدو صرف د نننی سبق دپاره نه چې تر څو پورې دا سبق ختم شوی نه دی نو دا آیت به تاسو نه هیروئ چې دا صورت الله تعالی نازل کړی دی او دا فرض دی په دې صورت کې داسې آیاتونه دي چې هغه ښکاره دي صفا دي ځکه چې نن سبا مونږ خبرو له بهانې ګورو چې دا خو د دې متعلق راغلي دي د هغې متعلق راغلي دي نه نه داسې نه ده د قرآن آیاتونه بالکل واضح دي سو کنفیوژن پکې نشته ها کنفیوز کیږي هغه کس چې هغه کنفیوز کېدل غواړي بهانې غواړي او چې څوک عمل نه کول غواړي ګنې په دې کې د کنفیوز کېدلو هیڅ خبره نشته الله تعالی ذکر رالېږلې دي چې تاسو د دې نه نصیحت حاصل کړئ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دي چې نصیحت کوئ ځکه چې نصیحت کول ذکر کول یادګیرنه کول دا فایده ورکوي ایمان والولا نو که چېرې دا مونږ له فایده نه راکوي که دی مونږ له فایده را نه کړه که نه نو بیا مونږ له ډېره یره پکار ده ځکه چې الله تعالی فرمایي چې دا ایمان والولا ضرور فایده ورکوي د دې مطلب دی چې زمونږ په ایمان کې کمی دی چې دا مونږ له فایده نه راکوي او مونږ په یو غوږ باندې واورو او په بل غوږ باندې هیر کړو او په مونږ اثر نه کوي او زمونږ په زړو کې نه داخلیږي زړه راله نه پاکوي او زموږ شکونه نه لرې کوي نو ځکه دا آیت ډېر اهم دی په دې لحاظ باندې د دې آیت په شروع کېدو کې چې کومې خبرې را روانې دي مونږ دا آیتونه د تیارو نه نور طرف ته راولي دا معاشره پاکولو والا آیاتونه دي او دا د هغه زهرو نه بنده پاکوي کوم چې زموږ په کورونو کې داخل شوي دي او هغه ده بېحیایي فحاشي هغه کارونه کېږي د کومې د کولو چې اسلام ټولې لارې بندې کړې دي او هغه کارونه مونږ په خپل ژوند کې داخل کړي دي نو د دې ټول صورت مطلب هم دا دی چې معاشره پاکه شي د هر قسمه بېحیایۍ نه اوس په دې کې د ټولو نه مخکې په دویم آیت کې د زینا حد راغلی دی او دا هغه زانی یعنی زیناکار دی چې هغه ناواده شوی دی دا خبره تاسو نوټ کړئ د ټولو نه مخکې حد څه ته وایي حد لکه مونږ چې وایو حدود یعنی حدونه اسلامي حدونه یا د شریعت قانون چې حدونه دی نافذ شي
نو حد دے سوشے حد پا اسلام کی ہاغا سزا توائی چی ہاغا اللہ او دا ہاغو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل بیان کری وی دا ہر جرم سزا اللہ تعالی نا دا بیان کری ٹک دا یو سو جرمو ندا سی دی مثلا غلا یا پچا باندی دا دروغ الزام یعنی بہتان لگول دا زینا الزام لگول یا شراب نوشی یعنی شراب سکل نو پا دے باندی حدود دی ٹک دا یا دا زینا حد کم چی با اس منگوائیو یو سو جرمونه داسې دي چې دا غي سزاګانی الله تعالی مونږ ته خیلې دي او هغه مقرر شوی دي. دلته د زینا متعلق به اوس مونږ وایو دې سزاګانو ته حد وایي یا د حد جمع ده حدود. د دې نه کو هغه هر نمونه جرم وي کو څوک سمګلینګ کوي یا څوک اغوا کوي یعنی پټوي څوک وتښتوي نو په هغې باندې تعزیرات وي چې د هغوی د عدالت څوک جج وي نو هغه به حالاتو ته او گواهانو ته ګوري نو هغه به د خپل طرف نه بندله یو سزا ورکوي او هغې ته تعزیرات وایي. نو اکثر زیات تعزیرات وي حدود خو ډېر کم وي. نو دلته کې د نوادو شوي کس چې زینایي کړی وي د هغو دپاره حد بیان شوی دی. کچرې نوادو شوي هلک یا جینۍ تعلق قایم کړي او هغوی زینا وکړي نو د هغوی دپاره څه سزا ده او چې په هغوی باندې زینا ثابته شي نو بیا د هغوی دا سزا ده. نو مخکې به زه تاسو پوه کړم چې د ثابتولو دپاره څه ضروري دي. څلور سړي ګواهان یعنی د څلورو سړو ګواهي هغوی به داسې وي چې هغوی دا ګواهي ورکړي چې مونږ دوی په دې کار کولو باندې په خپلو سترګو باندې لیدلې دي چې دوی په دې کار کې اخته وو او هغه څلور سړي به ګواهي ورکوي او که په څلورو کې یو هم کم وي نو بیا به هغه ګواهي نه قبلیږي. او چې کله څلور کسان ګواهي ورکړي نو بیا به په هغوی باندې حد ولګي او یا کو چا دا کار کړی وي او هغوی په خپله راشي او خبره وکړي چې ما دا کار کړی دی نو بیا به په هغو باندې حد لګي. دا حد څه دی او دا به څوک لګوي؟ چې حد څه دی د هغې جواب دلته موجود دی. او څوک به ورکوي دا سزا؟ نه یو پلار، نه یو ورور او نه یو داسې رشته دار چې هغه د غیرت ته لاسه دا کار وکړي. دا حد یعنی سزا به اسلامي عدالت ورکوي. ټیک ده، راځئ چې اوس وګورو چې دا حد څه شی دی. امید دی چې دا ټولې خبرې به تاسو نوټ کړي وي. دا ټولې ډېرې اهمی یعنی امپورټنټ خبرې دي. الزانیتو زیناکار خزا و زانی او زیناکار سړی. دلته وګورئ نو د زیناکاری خزی ذکر مخکې راغلی دی او په کوم آیت کې چې د غلا ذکر راغلی دی نو په هغې کې د سړی ذکر مخکې راغلی دی. ځکه چې د مال لالچ د سړو ډیر وي نو تاسو ګورئ چې زیات غلا کول واله سړی وي. لیکن دلته اول له ښځې ذکر راغی. ولی؟ ځکه چې تر څو پورې ښځه راضي نه وي نو دا کار نشي کېدی او په دې کې د ښځې لاس ضروري وي. د ښځې مرضي پکې شامله وي. ښځه څو داسې کار وکړي نو سړی هغې طرف ته متوجه شي یعنی په ننداره شي. او د دې وجه اکثر یو ښځه وي. یوازې سړی دا کار نشي کولی نو زیناکاره ښځه او زیناکار سړی فجلیدو نو کوړې ورله ورکړئ چاله سړي له او ښځې له کل واحد منهما دوانو له هر یو له په دوانو کې. د دې مطلب دی چې دوانو ته به کوړې ملاویږي. دا نه ده چې صرف سړي له به ورکړې کېږي او ښځه غریبه به دا څنګه برداشت کوي. نه، کو ښځه ده او کو سړی دی دوانو له برابر مئتا جلدتین سل کوړې دوانو له به ورکړې کېږي. او ولا تأخذکم بهما او اوننی سی تاسو دوانو باندی رأفتون هسترس فی دین الله دا اللہ تعالی پا دین کی دا اللہ پا حکم باندی دا اللہ پا فیصلہ باندی تاسو چرتا پا دی دوانو باندی هسترس اونکڑای چی های دا غریب دے یا های دا جزا دی ولی وحلی کی گی دا سی ترس ندے پکار. رأفتون ترس خوها سی خشی دے پچا باندی ترس کول یا رحم کول دا هسی ډیر خشې دی خو په داسې خلکو باندې نه. په یو حدیث کې راځي یو سړی وی یا رسول الله زه بزه حلالوم خو زما زوړ ډیر خفه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په دې رحم باندې به هم تا ته اجر ملاویږي ځکه چې په چا باندې ترس کول ډیر ښه کار دی. لیکن چې چرته د الله حدود قائمیږي، نو د هغوی سره همدردی کول چې دا غریبانان او یا د ترس په وجه هغوی له سزا نه ورکول، لکه څنګه چې تاسو د مشهور حدیث پته ده چې یوه ښځه ډېره مالداره او غټ خاندان والا وه، هغې غلا کړي وه. نو قریش خاندان والا ډېر پریشانه شو، نو هغوی وی کچرې دې ښځې په غلا کولو باندې سزا ورکړي شي نو زمونږ به ډېره غټه بدنامي وشي. هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې سفارش کولو له یو سړی ولېږو چې دې ښځې له سزا مه ورکوئ، دا خو یوه ډېره خاندانی ښځه ده کنه، نو دا خو به ډېره بده خبره وي چې د دې نه لاس پرې کړی شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه انکار وکړو چې نه زه داسې نشم کولی. او وی فرمایل چې پخوانی قومونه خو تباه شوي وو په دې وجه باندې چې هغوی به خپلو مالدارو خلکو له سزاګانې نه ورکولې، چې څوک غریب وو نو هغو له به یې سزاګانې ورکولې، ځکه خو هغوی تباه شو. نو په چا باندې ترس مه کوئ چې دا غریبه نازکه جینۍ ده، دا غریبه به دا سزا څنګه برداشت کوي. کچرې چا داسې جرم کړی وي او په هغوی باندې دا جرم ثابت شو، نو اوس په حد ورکولو باندې تاسو هیڅ ترس مه کوئ په هغوی باندې چې هی غریبانان به رسوا شي، سبا به د هغې وادو څنګه کیږي. نه، نو په دې حالاتو کې نه ترس پکار دی، نه په سزا کې کمی پکار دی، او نه داسې ویل پکار دی چې دا مالدار خاندان والا دي نو دوی له سزا نه دي ورکول پکار.